په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې چې له دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه هم پیل شوې چې د ماخام تر 8 بجو به دوام وکړي. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوې دي. دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوې د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوختو. ویل شوې چې د نادرکه شویو لمنځه دوه تنه د ننګرهار پوهنتون او دوه د کابل طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور لمخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې کړي دي. تاجکستان وای دغه هیواد او افغانستان ترمن سوداګری زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سکل په لومړی او دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات شوې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف ته هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیو پیغام کې وویل:
په نام خدا هم پیروزی خدا برای تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریک برام مبارک شه.
د فلسطین د کورواکو تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې لهغو پوښتل چې د اسرائیلو له څلور اویا کاله غذاب دربدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 15 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطیني مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشري او هر اړخیزې سولې تمه لري. او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت شپاړسم غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. تاکل شوی د امریکا کانګریس د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2022 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي چې افغانستان ته هر ډول مرسته پکې منع شوې. پایله به د افغانستان لپاره څه وي؟
ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي. دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړه شوې ده.
په نړیوال مارکیټ کې په 350 ډالر اویا ډالر فرق دی.
او په تیره میاشت کې په پاکستان کې تر 1.5 سال ډېرې ښځې او تر 2 ډېر ماشومان تښتول شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. تاکل شوی دا چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په پام کې ده چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 8.9 میلیارد ډالری بودیجه ژر تصویب کړي او تر څنګ یې هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس یې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره له خپل ټولو توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینتاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نور مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوس ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سختې زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزلې څپلیو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دی په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د ده پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا طرحه به د امریکا د راتلونکي مالي کال له بودیجي سره چې 8.9 میلیارد ډالره ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشه شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري اغیزې څه وي؟ په دې موضوع عصمت څروان د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه د ده نظر پوښتلی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 310 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجه د تصویبیږي او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډېر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلې غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشري مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي. دوی لا هم هڅه کوي، از ما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشري ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري او دغه بشري مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 30 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یا مشخصه بودیجه و د افغانستان دپاره چې 15 میلیارده و هغه هم چې دی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغې دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو 20 کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 140 میلیارد ډالر د مرستې په توګه لیږلی. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همداراز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغې پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنا چې حتی د لومړي وختونو 2000 لومړي کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیارتیان پا افغانستان که جور که چه داغیل لاری در افغانستان پا ولایتونی که دوی بیارغاون کارونه که و داغین و روز تا بیا انجینرین کورس شدی ورتوایی یا در انجینری فرقه پا افغانستان که فعالو شد افغانستان در لوی لارو شهرگانو در افغانستان پا زیر بناو که در برق و در تکنالوژی پا نور عرصو که دیر لوی سرمایه گذاری که او پتا هم نده چه در امریکا متحده ایالات شاو خوا 15 میلیارد دلار یوازی در افغانستان امنیتی و دفاعی زواکونه تورکاو چه دقیق پیسی هم مستقیمن در دقیق دفاعی بودیجه نتره در دقیق سنگ نور بشری مرسی چه افغانستان تکیده در دقیق ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم پر لوی کچه در امریکا متحده ایالات دفاع وزارت یا در غوید قراردادیان لخوا پا افغانستان کنیول کیده.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدمو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په پایلو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالرو تلوړه شوې ده. دغه وزارت بیان ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا 80 ډالر ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکاره پاکستان ته صادریږي.
د افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره 280 ډالرو تلوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د $2.5 په شاوخوا کې یعنی د $241 څخه تر $2.5 پورې مخکینی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه اوچاته کله نو د هغه راسي تقریبا اوس دغه $280 ته رسیدلې ده. نو $280 په نړیوال مارکیټ کې په $3.5 اویا ډالر فرق دی. البته دا ټول مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن تر کرښه پرې د زموږ اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس هلته رسېږي دوی ته په تقریبا په $280 پرې وزي یو ټن.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو اتیا کانونه موندل شوي خو یوازې له 18 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو له لارې 40 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 زره ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادرېږي. پاکستان چې د انرژۍ له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیه هغه مهال لوړه شوه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې له افغانستانه په ډېره ټیټه بیه سکاره اخلي. تیره میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه له 40 سلنې ته لوړه کړه. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیه یې له $90 $200 ته لوړه کړې ده.
په داسې حال کې چې د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي د دې افغان وګړي کورنۍ هند ته د هغه د خاورې سپارلو په موخه د تک خبره کوي. د احمد ظریف چشتي د کورنۍ غړي وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د هند ویزه واخلي او هلته لاړ شي.
احمد ظریف چشتي چې د روانې چنګاښ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو اوس یې ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا له ځان سره دغوړ که یې وغوښتل او که یې ونه غوښتل خپله خوښی ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپله پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندوستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روانې لمریزې میاشتې په 14مه هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډېرې ښځې او تر 6 ډېر ماشومان تښتول شوي دي. په دې راپور کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوي. تفصیلي عصمت څاروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیري حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په تېر جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوې، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 نورو جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوي چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لږ تر لږه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 68 په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنی 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیره میاشت په پاکستان کې د 68 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
راپورونه مو واوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې دوه راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه هم لرو.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا ایسایوي ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې د متحده ایالات نه باید د دوی همکاریو باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره دې د دوی برخلیک معلوم کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. دی وایي سره له دې چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړې ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري، خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دی ادعا کوي چې طالبانو وهلی او اوس یې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالي دي. جالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپل موږ ته اسناد راکړي.
دی
ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشي کړی چې هر کله طالبان وغواړي قومي مشران یې باید ور تسلیم کړي. د امریکا دغه افغان همکار دغه شان ادا کوي چې د هغه د کار د مخنیوي له امله چې له امریکا سره یې لري، په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. دی وایي دغه ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړی دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړې ویزا یا ایس آی وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
یو کال کېږي چې زه ایس آی وی کیس لرم. د خلکو سره تقریبا 4-5 کاله کار کړی چې برحال کارمند یم چې کله تاولت لاړم نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې یم، سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تېر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پرېکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به یې په چټکو الوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه دا ماموریت همکارانو ته د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تېرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بلخوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلنې کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له 8500 زیات د ایساوي کیس یا کډوالۍ ځانګړې ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو د رسیدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا 1,24,000 افغانان د ډله ییزې تخلیې پروسه کې د امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د نورستان د پارون او د کونړ د اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د ورستیو سیلابونو له امله نړیدلی وو بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د چنګاښ پر 15 نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړی او ویجاړ کړی وو، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سرک متضرر ک. موږ د خالد ابن ولید قلی اردونه وسایط راوړل نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه تیږې هم راولېدلې وې. موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15 نیټه د تندرونو پرېوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې 8 تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار را سره شریکوي.
هندی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په خپله پرونۍ ګڼې کې له افغانستان هند ته د افغان سیکانو او هندوانو د بلې جوپې د لیږدولو په باب لیکنه خپره کړې ده. د یوویشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یوه ځانګړې الوتنه کې هند ته رسېدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند حکومت په مرسته دغه هیواد ته لیږدول سوي دي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لیږدول کیږي چې د جون میاشتې پر 13مه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګردواره په حمله کې د یوه سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومانه. د 2020 میلادي کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکي ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو لپاره پراخ اقدامات نه وو کړي.